באמריקה רק רדיו אשנה. רדיו אשנה.
סדאי قدر من اوریدون کو السلام علیکم اوس د پختو خبرونه د پرابیا هم تاسو خرخلاسم دوهمه خبری پختو خبرونه اوري البته د خبرونه نو روسه آشنا سپورتس خبرونه اوري کوربه متی الله عبد خو مخکې ترغی پامو کې د مهم خبرونو سرچکوته
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی دی چې ځینې کړي ستاسو چې غواړي په افغانستان کې په خوانه حالت بیرته راسي. په کاناډا کې د لیبرال ګوند په غوڅ اکثریت پارلماني انتخابات کچل دي. د بشري حقوقو د فعالانو ډلو ویلی چې په سوریه کې د روسي هوایي بریدونو نږدې 400 کسان وژل دي چې درېم برخه ملکی کسان دي.
درنو اوریدونکو د کاناډا عمومي انتخاباتو کې وروسته لدې چې جاستن ټرودو په کاناډا کې د سیشن بي د ورځې په پارلماني ټاکنو کې خپل لیبرال ګوند بریالي توپ ته ورسو هغه د کاناډا د راتلونکي صدر اعظم په توګه وټاکل شو. رپورت له خبرونو وروسته اوري او کونړ کې سیمه ایزو رادیوګانو پر ازاکاره توګه د واکسینو د عامه پوهاوي لپاره هڅې پیل کړي. دا رپورت هم وروسته اوري. اوس په مکوې پوره خبرونه ده چې زنا شبشنا او خلیل خان درته اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن افغان امنیتی ځواکونو ته په کابل کې په خپل وینا کې ویل چې 15 کاله په خوا په افغانستان کې داسې یو دفاعي او امنیتی قوت نه و چې ټول ملت نمائندګي وکړي او ټول افغانان خپل قوت وبولي. خو اوس موږ په افغانستان کې امنیتی قوتونه لرو چې د ټول ملت استازیتوب کوي. خو ځینې کړي شته چې ارزو لري په افغانستان کې په خوانی حالت بیرته راسي. ځینې
بدمرغه کړي ارزو لري چې په افغانستان کې بیا خدای مکړه بیا هم غسه او رازی راشی چه دفترونه او وصله کبار شی او خلک در پدر شی. خدا آرزو به هیچ کلا پوره نشی او دا آرزو با پا گور بیسی.
جمهور رئیس اشرف غنی کندوز ته تیر جمعه ورځی سفر پاړه ویل چې د ویلات مشران ورته ویلی چې دغه ویلات د ملي اردو، ملي امنیت او د ملي پولیسو لا زیات کې تاثیر راسي او دغه ویلات د دفاع لپاره د عملیات ادامه عمومي. هغه ویل
موږ ولې د هیواد له نورو ولایتو څخه هم د خلکو دغه سي غوښتنې لرو. هر ولایت ته ځم او یا خلک ګورم په یو اواز وایي موږ ته امنیتي او دفاعی قوی ویولیگه.
اشرف غنی وویل چې افغان ولس موږ د امنیتي ځواکونو سره سکون احساسوي.
د افغان ولس مشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم فاریاب ولایت ته تللی چې هلته د وسلوالو مخالفینو په ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې ښاغلی دوستم به هلته د امنیتي ځواکونو په همغږۍ او یووالي کې هم ګټور رول ولوبوي او زیاته یې کړه چې نور ځواکونه سیمې ته ورغلي چې د غورماچ ولسوالۍ بیرته د وسلوالو مخالفینو نه ونیسي. ځایي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو 13 پولیس چې د ولسوالۍ د پولیسو امنیت قمندان هم پکې شامل دی نیولي دي. طالبانو او د حزب اسلامي ډلې دواړو د غورماچ ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه واضح کړی دي. دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې ګنشمن نوی او پخوانی ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته پته مدي خو پاکستان ورته ویزه نه ورکوي. لدی وړاندې داسې رپورټونه خپاره سی وو چې افغان حکومت هم پاکستانی ډیپلوماټانو ته د ویزې په برخه کې ستونزې پیدا کړي خو د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي.
دا هلمند امنیتی مقامات وایي چې د وسلوالو برید کوونکو هغه برید شان کړی دی چې د ولایت مرکز او نادلي ولسوالۍ د سقوط لپاره کړی وو. پاموکړی په دې حقله رپورټ
دوی ورځې مخکې په لوړ شمیر کې وسلوالو برید کوونکو د لشرګا شهر ته نږدې د باباجي پسیمه او د نادلي ولسوالۍ د کوپاکي لویمند او د بغراوی علي د غاړې پر امنیتی پوسټو باندې بریدونه کړي وو. د هلمند والی میرزا خان رحیمی نن خبر اعلان ته ویل چې د دولت مخالف وسلوال غوښتل چې نادالی او لشکرګاه شار ترخپلی ولکې لاندې راولي، خو افغان قواوې په وړاندې ځپونکي ګامونه اخیستي. د زیاتوي چې تر اوسه په روانو پوځي عملیاتو کې 28 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل سوي دي.
زموږ مسلح قواوو په ډېر معنت او ډېر شامت دې ته جواب ورکړی ده او فعلاً وضعیت هلته نورمال ده. دښمن ډېر قوي تلفات لیدلي دي، طبعا د دې هدف نیول د ولسوالۍ او بالاخره د لشکرګاه او مجموع د ولایت هلمند ده، لیکن دا ارمان به دې په ګور ته وړي. انشاءالله وضعیت نورمال ده.
که څه هم حکومتي لوري ته په دقیق ډول د اوښتې زیان په اړه ولایتي مقامات څه نه وایي، خو یوې امنیتي سرچینې د ننو شولو په شرط آشنا راډیو ته وویل چې د نادالی او لشکرګاه تر منځ سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې 12 تنه امنیتي سرتیري هم وژل سوي دي.
هغه افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په کندوز کې د جګړو له امله 14 رسنۍ زیانمنې شوي دي او په لسګونه خبریالان د جګړو له امله له دغه ولایته وتلي دي. نجیب شریفی د دغه کمیټې رئیس د خبریالانو ته ویل دي چې دوه نوي خبریالان د کندوز د جنگ له وجې بي ځای سوي دي او زیاتره د کابل او نورو شمالي ولایتونو ته تللي دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې دوی په کندوز کې د رسنیزو چارو په ټکنې کېدو اندېښمن دي، خو د بیا فعالېدو لپاره کار کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د امریکا د لوی درسیزانو رئیس جنرال جوزف ډنفورد نن د سه‌شنبې په ورځ د عراق د کردستان د سیمې مشر سره په اربل کې ملاقات کړی دی. د نوموړي دغه سفر د اسلامي دولت په ضد د جګړې ارزیابي کول دي. ډنفورد مسعود بارزانی ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتو او کردانو دښمن یو دی. له یو کال راهیسې کردي جنګیالیو د عراق د شمالي برخونه د اسلامي دولت وسلوال پر شا تمبولو کې کامیابی ترلاسه کړې ده او د هغوی سره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونو هم مرسته کړې. د عراق پوځ او حکومتي پلاو ملشو چې د هوایي بریدونو مرسته ورسره وه، د هیواد په نورو برخو کې یو څه بریاوې ترلاسه کړې دي. د جنرال ډنفورد د دې سفر په مهال د دې امکان هم دی چې د باجی خار د وضعیت په اړه هم خبرې وشي. تېره اونۍ د عراق ځواکونو د دغه خار د تیلو تصفیه کولو تاسیساتو کنټرول بیا ترلاسه کړې.
د سیشن به پرز د کناډا په پارلماني انتخاباتو کې لیبرال ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې. د کناډا یو ټلویزیون وایي چې د پارلمان درې سوه اته دېرش څوکۍ لپاره انتخابات وسول چې لیبرال ګوند پکې یو سلاتیا څوکۍ وګټلې. د لیبرال ګوند په مقابل کې اوسنی صدر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند یو سلسلور څوکۍ وګټې او نیو ډیموکرات ګوند شپږ دې څوکۍ وګټې. جسټن ټروډو د انتخاباتو د ګټلو وروسته وویل
Canadians from all across this great country sent a clear message tonight. It's time for a change in this country, my friend.
د دې ستر هیواد کاناډا خلکو په ټول هیواد کې د ماښام یو سرګند پیغام ورکړی او هغه دا چې زما ملګرو اوس د بدلون وخت راغلی او رښتنی بدلون. پرون چې څنګه رائے وشمیرل سوی نو اوسنی صدر اعظم سټیفن هارپر چې نه کاله د کاناډا صدر اعظم پاتې شوی دی د لیبرال ګوند جسټن ټروډو ته مبارکي ورکړه. په دې اړه بشپړ رپورت د خبرونو وروسته واوري.
د بشری حقوقو د فعالانو ډلو نن د سه‌شنبې په ورځ وویل چې په سوریه کې د روسیې هوایي بریدونه چې له تېرې درې اونۍ راهیسې پیل شوي دي نږدې 400 کسان وژلي چې درېیمه برخه یې ملکي کسان دي. په برتانیې کې میشه د سوریې د بشري حقوقو د څارنې یوې ادارې چې په سوریه کې د فعالانو په شبکو باندې تکیه کوي وایي چې په تېرو درې اونیو کې د روسیې سلګونه هوایي بریدونو 370 کسان وژلي دي چې د اسلامي دولت ډلې او د القاعدې شبکې پورې مربوطې دله. نصرت فرن 233 وسلوال او یو سلو وویشت ملکی کسان هم پکې شامل دي. دغه ډلې ویلې دي چې په وژل شوو ملکی کسانو کې شپږ دېرش ماشومان او څلور دېرش ښځې هم شامل دي. روسي ویلې دي چې دوی د اسلامي دولت ډله او نور وسلوال په نخښه کوي، خو د سوری یاغیان او د هغوی ملاتړ بیا مسکو په دې تورنوي چې منظوري او اسلام مستانو ایاغي ډلې په نخښه کې چې د بشار الاسد رژیم مضبوط کړی. د سوری په جنگ کې د څلورم کال دی چې 2,500 کسان پکې وژل شوی دی، د 1,000,000 څخه زیاتې زخمیان شوی دي او د هیواد نیمایي برخې نفوذ بې ځای شوی.
د چین ولسمشر شي جی پینګ برتانیې ته په څلور ورځني سفر تللی دی. هغه به د برتانیې د حکومت سره د تجارت او پانګې اچونې په مسله زیات تمرکز کوي. خو د بشری حقوق کارکونکو د چین په حکومت فشار اچوي چې په دغه یواد کې دی د بشری